سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونې تموز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت هر کله کوم د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د طالبانو چارواکي د افغان نجونو خوځ په وړاندې بشري ضد جنایتونه کوي او د جنسیت لمخي دوی مجازات کوي د سازمان په غراپور کې چې نن جمعه خبر کړي ویلي دي طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې بیا ټینګول وروسته داسې قوانین او پالیسي تحمیل کړي چې هدف یې د جنسیت لمخي په ټول افغانستان کې له اساسي حقوقو د خوځ نجونو بي برخي کول دي د بشري حقوقو په څار سازمان کې د نړیوال عدالت د برخی مشر ویلی دی لامه ژوند د خزو انجونو د حزبولو لپاره د طالبانو ظالمانه او تاکتیکی چلن نړیوال پام ځانډړولې دی طالبانو پر افغانستان د ولکې بیټینګول وروسته پر خزو انجونو د محدودیتونو لګولو تداوم ورکړی دی او په روستي مورد کې د خزو سنگار زیونه هم وټړل د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی له بې ځایه شوو او زیانګالو افغانو میرمنو سره د سوات په زده کړه کې مرسته کوي د ادارې د افغانستان څانګې نن جمعه د سودا نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس شبکې کې لیکلي دوی هڅه کوي چې بې ځایه شوې افغان میرمنې د لیک لوست مهارتونه زده او پر ځان باور ترلاسه کړي دغې ادارې د یوې زده کوونکي وینا هم خبره کړې ده چې ویلي دي سوات ماته هیله رابخي نن د سپتمبر میاشت ته د سواد نړیواله ورسته او لنونه سو شپیتم کال رئیس هر کال د سواد د ودی او پرختیا لپاره په بیلابیلو شعارونو سره دا ورځ لمانځل کیږي دا ناتو سرمنشي وایي چې اوکراینی ځواکونه توانیدلې د روسي له دفاعي کرخو واوړي او د روسي ځواکونو په وړاندې په خپل ځوابي عملیاتو کې پرمختګونه وکړي ینس ټلټنبرګ پرون پنځم بي د اروپای ټولنې قانون جوړونکو ته په خبرو کې ویل چې اوکراینی ځواکونه د روسي پوځیانو په وړاندې ورورو مختزي او دا د ناتو د ملاتړ اهمیت او اوکراین څخه د ناتو د ملاتړ لیوالتیا په ډاګه کوي د روسي ځواکونو پر خلاف د اوکراین ځوابي عملیات د روان کال په جون میاشت کې پایل شول شمالی کوریا نن ویل چې د 15 کلونو په نتیجه کې ادا سی یو اوپټل جوړ کړی دی چې اټومي حمله ورڅخه کېدل شي د شمالی کوریا رهبر کیم جون اون د امریکا متحده ایالاتونو او د هغو د سیالي د آسیې متحدانو په وړاندې د مبارزې لپاره په اټومي وسلو د سمبال سمندري سواک جوړول په هدف حیاتي هڅه وګړله د شمالی کوریا دولتي ایجنټس د خبر لمخې د اوپټل د اوپو لاندې د تاکتیکي اټومي وسلو د توغندولو لپاره ډیزاین شوی خدای نه د مشخصه کړی چې څو مزایل لیکدول او توغولی شي بلخوا د جنوبي کوریا چارواکو په دې اړه شک ښودلی دی چې دغه اوپتل دی همغه سي چې شمالي کوریا یې وایي کار وکړي او د چین محلي رسنۍ وایي د دغه هیواد په شمال کې د ګازو د لیک کېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړ شوي دي دولتي رسنۍ او د چارواکو په وینا راپور کړی دی چې دغه پیښه پرون ماسپښین د چین د شمالي سیمې انر منګولیا په یو شرکت کې شوې ده راپورونه وایي کسان د غازو د لیکیدو لپاره لالوړو زاینو لاندې وغورځیدل اته کسان ځای پر ځای مړ شوی دی بل د ټپی شو بل کس د ټپونو لپاره ساور کړی دا او دی بل مړی ورسره بیا مندل شوی دی د رسنیو د راپورونو لمخي په دې باب چې دغه پیښه څنګه رامنځته شوې ده څرګندې پیل شوې دي خبرونه مو اوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو نن دریم پرلپسې ورځ ده چې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده وړاندې په خبرونه کې درته د تورخم دروازې په اړه باندې چې کله کله کولای شي لري دروازې واوړي یا په خور لوري ته او یا هم د افغانستان لوري ته وړاندې درته جوسیات درکو په دې اړه به هم سره راپور واوري چې په کندهار کې خلک د انټرنیټ د کیفیت د ټیټوالي لامل شکایت کوي کونړ ته به هم ورشو او د کونړ په اړه باندې چې په ننګرهار او کونړ کې په دې وروستیو کې د خرما حاصلات ډیر شوي په دې اړه به هم درته تفصیل ولرو د نړۍ له مسایلو به مو هم خبر کړو نور مطالب هم شته ملتیا غواړم
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړی مشي. نن درېیمه پرلپسې ورځ ده چې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر اثر تر رامنځته شوې وسلهواله شخړې وروسته د پاکستان له لوري د تورخم دروازه وتړل شوه، چې له امله یې دواړو لورو ته لسګونه مسافر بند پاتې دي. یو شمېر له دوی وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ د تورخم دروازې هاخوا دوه جنازې هم شته چې کورنۍ غواړي وطن ته یوسي، خو افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې په یو خبرتیا کې ویلي د لارې د خلاصېدو هڅې روانې دي، خو له خلکو یې غوښتي دي چې تر بل امر پورې د تورخم دروازې ته له ورتګ څخه ډډه وکړي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالب ځواکونو او پاکستاني پولیسو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر تر رامنځته شوې دوه ساعتونو خطي وروسته، نن د درېیمې ورځې لپاره لا هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ولایتي ادارې په یو خبرتیا کې له مسافرو غوښتي چې تر کومه چې دروازه نوي پرانیستل شوې تورخم ته دې له تګ ډډه وکړي. د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي په لوړه کچه د رامنځته شوې ستونزې د حل په موخه خبرې اترې روانې دي. ویل کېږي چې دواړو لورو ته د دغه دروازې د بندېدو له امله سلګونه مسافر بند پاتې. په دوی کې ناروغان، ښځې او ماشومان هم شته. په پاکستان کې یو شمېر بند پاتې افغان مسافر چې اوس مهال په لنډي کوتل بازار کې د دروازې د خلاصېدو په موخه په تمه دی وایي دغلته بند پاتې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي او ډېرو یې تېره شپه په یو سیمه ییز جومات کې تېره کړه. دوی وایي دوه جنازې هم شته چې کورنۍ غواړي وطن ته یوسي، خو افغانستان ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. یو افغان مسافر عمران ازادي راډیو ته وویل
رحم وزت نورمان نه دی، بیا پرون لنډی کوتل د لاړو هلته مشپه وه، جماعت کې مشپه وکړه. خو موږ غوښتنه کوو چې دغه لاره خلاصه شي، ځکه دلته ډېر ناروغان دي، حتی جنازې هم بندې پاتې دي تر څو وطن ته واوړي. خو د جنګ له امله یا دغه بد وضعیت له امله ټول پاتې دي، په سخت وضعیت کې دي خلک.
وحید الله بل افغان مسافر دی چې پاکستان ته یو ناروغ د تداوی په موخه وړي، خو وایي اوس په پیښور کې بند پاتې دی. دی وایي په دغه ښار کې خپل خپلوان نشته او په هوټلونو کې د اوسېدلو لپاره پیسې هم ورسره نه دي پاتې.
سخت اقتصادي مشکلات سره مخ یو، هوټل کې شپو کول توان نه لرو، جمعه کې شپې ګوګړ نه روانان هم دلته دغه ستونزې سره مخ دي. هله مشکل درته زره حل شي او موږ خپل وطن ته بیرته لاړ شو.
د مسافرو تر څنګ دواړو لورو ته سلګونه باروړونکي موټر چې د افغانستان له لوري په تازه میوي او د پاکستان له لوري په ترانزیټي او سوداګریزو توکو بار دي هم ولاړ دي. د پاک افغان سوداګری خونی مسولینو تیر شپه ازادي راډیو ته ویلي چې نن سبا چې په افغانستان کې د تازه میوي د حاصل وخت دی، د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د یادونه ده چې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د چهارشنبې د ورځې په وسلواله نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیساری مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسی وګړي د وژل کېدو پخلی کړی، خو ځینو نورو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. ویل کېږي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسی وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ دا لومړی نښته نه ده، بلکې تر دې مخکې څو ځلې په تورخم او چمن دوی ترمنځ نښتې شوې چې دواړو لوریو پړه پر یو بل اچولې ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلې شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د امریکا ملي امنیت شورا وایي امریکا په افغانستان کې هیڅ ډول پوځي تجهیزات نه دی پریښي. د امریکا د ملي امنیت شورا وایي جان کربی د پنځمې په ورځ په خبري غونډه کې زیاته کړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر محدود تجهیزات پاتې وو چې د استفادې وړ نه و. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د امریکا ملي امنیت شورا په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځي تجهیزاتو د پاتې کېدو په اړه هدا ویرادوي وایي چې امریکا په افغانستان کې هیڅ پوځي تجهیزات نه دي پریښي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د پنځشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې زیاته کړه چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه تر وتلو وروسته د کابل په هوایي ډګر کې یو شمېر محدود تجهیزات پریښودل چې د استفادې وړ نه وو. جان کربی په دې ناسته کې زیاته کړه
left behind by American forces. There was
لا امریکایي ځواکونو څخه هیڅ ډول تجهیزات نه دی پاتې. کله چې موږ د تخلي عملیات پای ته ورسول، یو لکه تجهیزات او البته کې هلته پاتې شوې چې هغه هم لمنځي وړل شوې او د کارول وړ نه وي. په حقیقت کې هغه څه چې موږ څخه پاتې شول او طالبان کولای شي هغه وکړي، د هوایي ډګر او د اوروژن یو شمېر تجهیزات دي.
د امریکا د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې پاتې پوځي تجهیزات هغه تجهیزات دي چې امریکا له وتلو مخکې افغان امنیتي ځواکونو ته ورکړي وو او هغوی پرې کړي. نوموړي زیاته کړه چې دا تجهیزات په افغان امنیتي ځواکونو پورې اړوند وو او د هغوی تجهیز او ملاتړ په افغانستان کې د امریکا د ماموریت یوه برخه وه. تو وکولای شي د افغانستان د امنیت د ټینګښت مسؤلیت په غاړه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یا سیګر راپور ورکړ چې امریکایي ځواکونو د 8 الوتکو، 40 پوشونو، د 300 څخه زیاتو وسلو او د زرګونو مرمیو او مهماتو په ګډون د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او جنګي مهمات طالبانو ته پرېږي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کیربی په داسې حال کې په افغانستان کې د امریکایي پوځي تجهیزاتو پاتې کېدل ردوي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ د پاکستان موقت صدر اعظم انوارالحق کاکړ ادعا وکړه چې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجهز کېدو لامل شوي. هغه هم دغه شان ټینګار وکړ چې د ترهګرو ډلو پیاوړتیا او تجهیز د پاکستان په ګډون د سیمې د هیوادونو لپاره ستر ګواښ دی. ومغوښتل چې د جان کیربی او انوارالحق کاکړ د څرګندونو په اړه د طالبانو له حکومت وپوښتو، خو ویان یې ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې تر رد کړي چې د امریکا پوځي تجهیزات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لاسته لوېدلي وي، او ویلي دي چې دا ټول تجهیزات د طالبانو حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کېږي او افغانستان به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي. د پوځي چارو یو شمیر پوهان هم وایي چې د امریکا پوځي تجهیزات د طالبانو په لاس کې دي. د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم ازادي راډیو ته وویل
مقادیر زیاد فراوان سلاح امریکایی
ډیر زیات امریکایی وسلې لکه یو ټکه ټوپک، مسلسل او ماشیندار څخه نیولې تر زرپوخ، راکټ انداز، شبین، دوربینونه، دا ټول طالبان سره دي. البته ماشیندار ډیر زیات دي، خو طالبان په قدرت مین خلک دي او خپل د قدرت ساتلو په فکر کې دي او یوازینی وسیله چې د دوی قدرت حفظوي هغه وسلې دي.
قدرت شون است او یګونه وسیله کې قدرت برشون حفظ مکنه سلاست.
خپل ندیم ادا کوي چې پاکستانی طالبان په پاکستان کې د وسلو له بازارونو ته ملي کې او هغه وسلو ته چې په افغانستان کې دي چې دی اړتیا نه لري.
اوس په د هیواد په ختیځ کې ننګرهار ته ورشو. د ننګرهار کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خرما بڼونو حاصلات زیات شوي او هیله لري چې په راتلونکي کې نور باغونه ونې هم پر حاصلاتو راشي او زیات عواید ترلاسه کړي. د دوی په وینا چې د ننګرهار اقلیم د خرما باغونو د ودې او حاصلاتو لپاره مناسب دی، خو د یو څه وسایلو امکاناتو د کمی سره مخامخ دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په ننګرهار کې د کانال ریاست مسؤلین وایي سږ کال د خورما بڼونو حاصل زیات شوی دی. د یاد ریاست مشر مولوی غلام رحمان کظیم ازادي راډیو ته وویل دوی د هډې فارم اړوند په 40 جریبه ځمکه د شپږ ډوله خورما بڼونه لري چې د تیرو کلونو په پرتلې سږ کال حاصلات زیات شوي دي.
دا شپږ نو ایلری دا اجوا پوری خورما پکشته ده. نس کال حاصلات خدي تقریبا 2.3 ټن کې اضافه والی راغله ده.
خاغلی کظیم راتول ک څه هم د ګردی او د مصنوعي القاده وسایلو نشټوال لامل ای حاصلات کم دي، خو دوی کوخخ کوي چې د ګردی کمه پورا او یاد وسایل پیدا کړي چې ورسره به د خورما باغونو حاصلات یو پر دوا زیات شي.
یو څه وسایل زموږ سره کم دي چې دلته پلاس کې نه لرو چې دا غي سره ګردفشانی کیږي، دا غي سم ماشینونه دی او ګرد په مجموع کې دلته لګره. نو دا وسایل ان شاء الله کوشش کوو حسم روانه کړی چې پیدا کو. کداغه پیدا کو نو زموږ حاصلات تقریبا یو پر دوا نه هم اضافه کیږي، ځکه ګردفشانی چې په صحیح طریقه سالم وشي او ټول ونه ته وشي ټول حاصل ورکړي. اوس زموږ په څو نه حاصل نه پاتې دي، یو د ګردی د نشټوالي د وجه او دویم د وسایلو د نشټوالي د وجه.
په یادو باغونو کې په لسګونو کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. ځایي اوسیدونکو باید د ننګرهار لپاره مونږ ترلاسه کیدونکو خورما په خوګوالي او رنگ کې لنور خده او دوی کوخخ کوي چې خپل وطني حاصلات او تولیدات واخلي. د ننګرهار دوه تن اوسیدونکي سبحان الله او سمیع الله
پر مړه کې چې کوم خرما باغ ده دا د نور هوادونو په نسبت باندې د دې خرما ډیره خوندوره خرما ده او سکل چې د حاصلات هم د نور په نسبت باندې زیات شوې دي.
د پرمړی د خرما باغ چې دا د تیر کلونو په نسبت سکل له حاصل ډیر خور کړي ده. دا یو با کیفیته خرما تولیدي. د حکومت څخه دا هیله ده چې په راتلونکي کې د دې نور بڼونو ابتتاح وکړي او د سی بډونو جوړ کړي ترڅو زموږ هواد په خرما باندې بسیا شي او د نور هوادونو د خرما د واردولو څخه مخنیوي وشي او خپل تولید په خپل استعمال کو.
د ننګرهار هډي فارم کې د خرما ازمایښتي بڼ په 2009 کال کې جوړ شو چې بیا هر کال په کې نوی نیلګي خودل شوی چې اوسی شمیر 2100 تر رسیدلې او لدې ډلې 1100 په حاصل ورکول راغلي. د چارواکو په وینا چې سکالې د حاصل اندازا 22 ټنو ته لوړه شوې ده.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په یوې نړیوالې مسلې ته تم شو. د اروپای شورا مشر وایي روسیا باید د اوکراین د سمندري بندرونو د فعالیت مخنیوي لړۍ ودروي. شارمیشل نن جمعه د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د جیشل ډلې د سرمشریزي په درشل کې له خبریالانو سره په خبرو کې د غوښتنه کړې ده. د غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې روسیا په جولای میاشت کې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو له هغې موافقې ووته چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب باندې موافقه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای شورا مشر وای روسیا باید د ملګرو ملتونو او ترکیه په منځګړیتوب د اوکراین د غلجاتو د صادراتو له موافقې تر وتلو وروسته د اوکراین د سمندري بندرونو د فعالیت د مخنیوي لړۍ ودروي چې د دغو غلجاتو صادراتو ته زمینه برابره سي. شارل میشل نن جمعه د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې د جیشل ډلې د سرمشریزې په درشل کې له خبریالانو سره په خبرو کې دا غوښتنه کړې ده. جیشل ډله له 1900 ودونو او اروپایي ټولنې څخه جوړه ده او د نړۍ د اقتصاد شاوخوا 15% او د نفوس 2/3 برخه جوړوي. شغلی میشل ویلی دا پښکارا یو روسوی ده چې روسیا د تور سمندرګي د غلجاتو له موافقې تر وتلو وروسته د اوکراین د بندرونو د فعالیت مخه نیولې او حمله ورباندې کوي. دا لړۍ باید ودرول سي. روسیا په جولای میاشت کې له دې موافقې وروسته له هغې ووتله چې ادعا یې وکړه دا تړون ونتوانید په افریقا کې د لوږې د کمولو د هدف په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. په سیمه کې کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې روسیې د اوکراین د صادراتو پر دهلیزونو خپلې حملې زیاتې کړې. په ځواب کې اوکراین د مسکو پر سمندري بندرونو او جنګي کښتیو حملې وکړې. کرملن له ترکیې غوښتنه کړې چې د اوکراین له ښکېلولو پرته افریقایي هیوادونو ته د روسیې د غلجاتو په صادراتو کې مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره دوشنبه ویلي چې مسکو په یو څو اونیو کې شپږو افریقایي هیوادونو ته د وړیا غلجاتو صادرات پیلوي. د اروپایي شورا مشر شارل میشل ویلي افریقا ته د کرملن لخوا د 1 میلیون ټنه غلجاتو د انتقال پیشنهاد کاملا بدبینانه دی. هغه ویلي د غلجاتو کښتۍ دې ته اړتیا لري چې په خوندي ډول تور سمندرګي ته تګ راتګ وکولی سي. د اروپایي شورا مشر ویلي د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د مخکنی موافقې له مخې په ابتدایي ډول د نړۍ مارکیټونو په ځانګړي ډول پرمختیایي هیوادونو ته 2.5 میلیونه ټنه غلجات صادر سول. په نړۍ کې اوکراین او روسیا د غلجاتو او نباتي غوړیو عمده صادرونکي دي. د غلجاتو په اړه د تیر میلادي کال موافقې په نړۍ کې د خوړو د بیو له کمیدو سره مرسته وکړه او اوکراین ته زمینه برابره کړې چې پروانه جګړه کې د اوایودو یوه مهمه سرچینه ترلاسه کړي. په وروستیو کې روسیې د اوکراین د انتقالاتو پر زیربناوو خپلې حملې زیاتې کړي دي. شارل میشل وایي په نړۍ کې څه باندې 250 میلیونه وګړي د خوړو له سخت کموالي سره مخامخ دي او روسیه د اوکراین پر بندرونو په قصدي حملو سره د دغو کسانو لوږه لا پسې پراخوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار اوسیدونکي د انټرنیټ له ټیټ کیفیت او لوړې بیې شکایت کوي. دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د مخابراتي کمپنیو د انټرنیټ بیې لوړې دي خو په دې وروستیو کې انټرنیټ ډېر کمزوری شوی او په سمه توګه کار نه کوي. تفصیل لسیم په دې راپور کې.
یو وسو تاسو ويم دي دا اتمه نه مدي کاده چې د دې سرچنګ روان دي ماته پروګرام راپورته کړی لاندې
شیر احمد په کندهار شهر کې د موبایل سافټویر پروګرامونو کار کوي او ټول کاروبار یې د انټرنیټ سره تړلی دی وايي په دغه ولایت کې د انټرنیټ کیفیت ډیر زیات خراب دی او به یې هم زیاتې لولې دي چې لامل د لستوند سره مخ دی او پر کاروبار یې هم غیس کړی دی شیر احمد وايي په ساتونو ساتونو انټرنیټ لوډ وی چې لکبل ډیر کله مشتریان هم جواب وی
دا د تاسو ورته وینې چې درا پر کارم د انټرنیټ سره دی کوم وخت زه کار کوم پروګرامونه ډن ډوم دا ورته ګره تقریبا 15 سلور کې کیږي یو تاسو هم انټرنیټ پایل دی 15 کې کیږي د مته په سچ راپورته کړی لاندې دی لکه انټرنیټ چې فعال کو دوه نیم جی بی د مشتر کې په 200 افغانۍ هغه چې دا فعال کو یار یو ورځ مشتر کار نه کوي مش کار کړی په حساب سره یو جی بی لیکن خلاص دوه نیم جی بی سره ګرځي او کاردار کوم چې موږ درې سلور ورته پال کوو دا کمزوري دا خاطر سره چې انټرنیټ کاریږي پی سي ډیر سوړی مګر انټرنیټ کار نه کوي
د شیر احمد په چیر د کندهار شهر نور وسیدونکو هم د انټرنیټ د لوړې بیا او ټیټ کیفیت څخه شکایت لري د دغه ولایت وسیدونکو وایي د ټولو مخابراتي شبکو د انټرنیټ بیا په بیساري ډول وړې دي خو پر کیفیت لا هم کار نه دی سوی دوی په دې برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په یادو شخصي کمپنیو فشار راوړي ترڅو د انټرنیټ کیفیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او بیا هم ټیټ کړي
زمانم نور محمد دی کندهار کې خو موږ د نیټه سکاره په نیټ ډیر کمزورې دي موږ په لاره د روشن نیټ کارو بي سیم سلام درې سره مو کار کړی دي کیفیت خو بيخي په صفر کې زرګ دي او قیمتونه خو نو ټوله ته معلوم دي د هر ملک سره چې پرتل کې تقریبا تر درې میسه لا مطلب دی اضافه دي قیمتونه او کیفیت خو نو دا دي چې لږ د شهر ووځي مطلب دغه تولار سي نه یو ته بیا بالکل کار نه کوي
په ځینې ساحو کې د اکثرو شبکو د کار نه کوي په یوه ساحه کې کار کوي په یوه کې نه کوي بیا هم ډېره ګرانه ده زیاته ده نه په نورو ملکونو کې مطلب په نایجیریا پاکستان او ایران او په دغه منچکو کې چې موږ د خلکو سره اورېدلې دي وایي ډېر ارزانه دی
کندهار کې د انټرنیټ کاروونکو وایي سره لدی چې د طالبانو حکومت په دې ورستیو کې د یو جی بی انټرنیټ بیا یو سلوله افغانۍ ټاکلې خو د دې په خبره دغه بیا د شاوخوا گاونډیو هیوادونو په پرتله څو برابر لوړ ده کندهار کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس ملا نورلان ریوي د مخابراتي شبکو د انټرنیټ د کیفیت شکولو لپاره هڅه کوي د د په خبره د انټرنیټ بې د ټول هوا د یو ډول دي چې په مرکزی کچه باید یادستونځ حل سي
اغه ان شاء الله کار پر شروع دي موږ د دې سره د جندې قتل دي او د دې سره مخابري کړی دي ان شاء الله کوشش کوو چې هغه کیفیت هم لوړ کو او د دې سره په تماس کې یو مشخپل هم کوشش کوو چې د نیمګړتیا ورو باسو اخته یو چې د نیمګړتیا په ګوتو کو ان شاء الله هغه به پراتلې جندې کې ان شاء الله هغه کیفیت هم لوړ شي او کیفیت به ان شاء الله ښه شي
افغانستان له هغه هیوادونو څخه دی چې لا یې هم زیاته برخه وسیدونکې د انټرنیټي خدمتونو به برخې دي د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې په ټول هیواد کې شاوخوا 500 سلن خلک مخابراتي شبکو او نږدې څلرمه برخه نفوس چې شاوخوا 10 میلیونه کېږي انټرنیټ ته لاسرسي لري
و مورید چې په کندهار کې د کندهار وسیدونکو د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نه شکایت درلود بل په لور د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ وسیدونکو دا کوي چې د دغه ولسوالۍ سیمیزو طالبانو د لزګونه میولرونکو او غیر میولرونکو ونی پرې کړی دي د موریا ساده رادیو سره ځینې اسناد هم شریک کړی دي او اېدای کړی دا چې د ارغنداب ولسوالۍ لپاره د طالبانو د ابتدایي محکمې مفتی او قاضي امنیه قومندان او د ولسوالۍ مرستيال د سره د حقوقي داوی لرونکو په پلوي د ونی پرې کړی دي او د پرې اریزه کړی ده د زابل سیمه صلیب چرواکو په دې اړه بیا زموږ پوښتنه جواب نه کړي تفصيل په دې راپور کې
په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر وسلوالو لوري په ارغنداب ولسوالۍ کې د لزګونه ونو د قطع کولو د ویډیو لخبرې دورسته دغه باغ مسول ادا کوي چې د سیمه یو شمیر طالب چرواکي دغه ونو په پرې کولو کې لاس لري د دغه باغ مالک بسم الله محمدی له ازادي رادیو سره یو شمیر اسناد شریک کړي چې خی هغه محکمې ته ارس شوی ودی کړي چې د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د ابتدایي محکمې مفتی کریم الله او دغه محکمې قاضي اسد الله امنیه قومندان نور الله صدیقی او د ولسوالۍ مرستيال باز محمد اخون څوره زمخ کې پرغنداب ولسوالۍ کې د لشپک سوا ډیرو د میولرونکو او غیر میولرونکو ونو باغ پرې کړي خغلی محمدی در غنداب ولسوالی یاد سیمایي طالب چارواکي د زمکه په سر په یو حقوقي داوکه ل د سره د داولرون کې کس په پلویتوب تورن کړي او دای کړي چې د باغ د پریکولو پر مهال د ارغنداب ولسوالۍ مرستیال ولسوال او د ابتدایي محکمې قاضي او مفتي هم په سیمه کې موجود ول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کوم اسناد چې خاغلی محمدی لازادی راډیو سره شریک کړي پکې د مرافع محکمې لوري په ځمکه کې د تصرف د مخنیوي امر شوی، خو ازادي راډیو دا اسناد په خپلواک توګه نشي تاییدولی. خو په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو خپره شوی او خاغلی محمدی هم ازادي راډیو سره شریکه کړي، پکې ښکاري چې د یو شمیر وسلوالو او غیر وسلوالو کسانو لوري د برقي او ساده ارو په وسیله ونې پرې کیږي. ازادي راډیو د دغه ویډیو صحت هم په خپلواک توګه نشي تاییدولی. د بسم الله محمدی دغه ادعاو په اړه د ارغنداب ولسوالۍ امنیه قمندان نورالله صدیقی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. موږ له نورو سیمه ییزو طالب چارواکو سره هم د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړه خو ونه توانېدو. د زابل لپاره د طالبانو د حکومت د والي ویان ذبیح الله جوهر او د دغه ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د قضایي برخې یو شمېر پخواني چارواکي وایي د درېمې محکمې له حکم پرته هیڅوک په ځمکه کې د شرعي، قانوني او حقوقي لاسوهنی حق نه لري. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د سترې محکمې د تفتیش مرستیال عتیق الله حبیب ازادي راډیو ته وویل
خصوصا د ځمکې په واره تر هغه وخت پورې چې درې محکمې شرعي پریکړه ونه کړي څوک صلاحیت نه لري چې کوم تصرفات قانوني، شرعي یا حقوقي وکړي. په مدني قانون کې راغلی، په جزایي کوډ کې، په افغانستان کې راغلی که څوک چا ته ضرر رسوي هغه مکلف به دې دي چې جبران خساره وکړي، باید محاکمې ته حاضر شي او مجازات شي په اساس د قانون.
د دغه شان وایي چې د ونو پرې کول هم جرم دی او که کوم دولتي مامور په دې کې لاس ولري باید زیان لیدونکي کس یې په اړه شکایت وکړي.
ستاسو له پیغامونو
فاریاب د ولایت یم او د قیصار د ولسوالۍ یم، د ماتو د کاریه یم. نو موږ ته که په همخ کې دولت کې او که په دغه دولت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی سوی، تقریبا یو نیم زر دوه زره کور یو. موږ ته دغه اوس پرې بې هنتنه یو، د هنتنه سره موږ ډېرې ستونزې لرو. مسافر مو په بهر کې شورو کې مثلا نه کولی سو زنګ ووایو، کله خپله مو مشکل لرو نه کولی سو چې زنګ ووایو تماس ونیسو. مګر راوخېجو شل دی کې نیم ساعت یو غونډې ته، یو ساعت یو غونډې ته وخېجو بیا تماس ونیسو. دغه هیله ده چې موږ دا زموږ غږ تر یو ځایه پورې پخش کړي، تر یو ځایه پورې د عمارت او لوړو چارواکو پورې ورسېږي.
نوم صدام سند د حقوق سیاسي علوم پنځه یو تن محصل یم. ازادي راډیو مې غوښتنه ده د زده کړو د لوړو زده کړو له وایندانو یا له هغولو چارواکو پوښتنه وکړي چې وغواړي چې د محصلین نوم بدګشه ول نه ورکوي. سمسترونه پای ته رسیږي خو بدګشه نه ده معلومه. او نورو مدرسو نورو کسانو کوم شاګردان یا امکانات او بدرشه هر څه ورکوي. دلیل برخه کې ستونزې دي، کسان لیله کیږي چې یا پخوا طالبانو لیکو کار کړی وي، هغو کسانو پېژندل شي نو هلته هم د واسطونه کار اخیستل کیږي، مستحقو ته لیلې هم نه ورکول کیږي. بدرشه هم دا د سمسترونه پای ته رسیږي، بدرشه هم دمان او پلان کې لري چې د سرلومې میاشتو په ځای دوه میاشتې بدرشه ورکړي.
عداد ناصری د هلمند ولایت څخه د سره په تماس یم. سکل هلمند ولایت ډیر زیات وچکالی سره مخامخ ده او خلکو کم کښتونه چې کرل ډیر ضعیفه دي او خاص اوبو ته اړتیا لري. له مسؤلینو څخه مې دا غوښتنه ده چې هلمند ولایت باید اوبه راولي، اوبه راخوشې کړي. خوانه سکل زیاته وچکالی ده.
د غزنی ولایت او د ازای شخانې څخه پیغام درته پریږدم. د ازای شخانې امکانات نشته، مخکې سلسله بول یو غو د دغه بغاړه خښو ارشي مطلب دوا او شبي راوړو. ساغه ټول خلک دی باندې راوړي. زه هله کوم چې ما د پیغام دی روغتیا رئیس پر ورور رسو چې دلته ډیر غریبان خلک راځي، ټول دوا دی باندې راوړي. د خلک ډیر مسکینان دی، یا دبليو پی یا ای ایم پی یا نصیب دی هم درنه ورته کې ابرته د سلسله به ورته راسي. نو د خلک ډیر تکلیف دی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 11 24 201.
دوی مینی مای تراورسیدو په دې برخه کې درڅه د ازادۍ ملما پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لاند خبرونه.